د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقونه او ازادي میلمه خو پایل د دې سات خبرونو کوو. د بریتانیا حکومت د غوراپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې خځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته خبره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې و چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې له دا ډول محدودیتونو سره مخامخ دی او د طالبانو دا وروستۍ پریکړه یوه بله غمیزه ده. د بریتانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغېزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یوه هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګه ویل شوی دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان خودلې چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلافاتو سره سره بیا هم دوه اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیر هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دعوه په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرام و 4.5 کیلوګرام ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په بحرین کې د یو کنفرانس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې. وویل چې دغه زیاتوالی به ویا ته چنده یا هم لاغي زیات و چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قراویشتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې ځواکونو لخوا د دې هېواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي وان فیدرو پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښو چې 3 ماشومان دي او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویلي دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استیضا په اړه رایه واخیستل شي، په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بخښنه وغوښته. یون سوک یول نن سهار په یو لنډه تلویزیونی وینا کې وویل چې دای به دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږې سپک نه کړي او ژمنه وکړ چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دای به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د دندې اړوند چارې په ګډون د هېواد سیاسي کړکېچ کومې لارې ته سیخوي. نوموړي زیاته کړه چې له ناهیلۍ پوځي حالت اعلان کړی و، خو دا چې د عملي کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډېر خواشینی شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخښنه غواړي. د جنوبي کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته له رسېدو راهیسې د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی، د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او مېرمنې د رسوایۍ تورونه لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډېر کم شوی، د سې شنبې په شپه په هېواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبره د دولت چارې ګډوډوي او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د ده په خبره بې شرمه پیروان او د دولت ضد ځواکونه به له منځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په سطح د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان راولی سي په خپل شخص، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدي صاحب، روزو دي ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده. په افغانستان کې خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډېرې سیمو کې دود ګل زیاتره دی او فرهنګ رواج سوی ده چې د نور چاپاړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستې دي او ټولنیز رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره غټه موضوع ده. تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړونه کوي. دا به تر ډېره دوام کوي، تر ډېره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آگاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي. غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې وغږیږو.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس به تاسو له خپلو تجربو راته ووایه، خواوشا دوستان وینې ګورئ، دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کېدلی سي؟
ولای علتونه خو مختلف علتونه لري. په ټولنه کې یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي. حکومتونه کې چې 50 کال شپږ کال جنگ تیر شوی وي، نو تمن یو ورځنی موضوعات په داوی یو د پیتاوی موضوع په داوی د یو مجلس موضوع په داوی یا د یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع داوی، چې مثلا چا باندې خبرې وسی او چا په ژوند باندې خبرې وسی. نو دا شیان ستا بیکاری د خلک هیڅ کله بیکار وو سینا تمن به یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی، هر ورځ یو نوی شی زده نسی، هر ورځ ماشومان ته یو نوی شی ورزده نکړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبت بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې خبرې کوو، بل چا باندې داسې انتقاد کوسي اصلا موږ دغه سره لیدلیم نه وي یا هغه پیژنم نه. زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو له لارې نه اصلا کې هغه کس دی لیدلی نه وي یا ورسره ملګری نه وي شناخته نه وي یو بل څوک وي خو دغه په اړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کېږي چې دا حق باید یو څوک چاته ونه کړي چې چا باندې خبرې وشي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیایي او یو څوک د چا شخصي حریم ته داخلیږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب واوسي دا نور ورځې په اکله باندې خبرې کېږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنه کړل شي چې هغه راځي نن ورځ په یوه پسې سبا په بل پسې خبرې کوي یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوي مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی سي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړو، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره بشرم کار وبالو. هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپلې کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې اول هغه خپله کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو. نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه هم برابرېږي. ښه ده چې لزانه دغه اصلاح شروع کړو. هغه یوه کیسه ده چې وایي کوم سړی د شپې د تهجد لمونځ ته هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده وو، ملګري ویده وو، د الله پاک ویلی چې زه ګوره ستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار است، د لمونځ کوونکي ته ویلی چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطاني ولې ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، نه د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
ناستو کسانو مسؤلیت هم کله راته واضح کړي ډېر بخې هغه چاته چې خبرې کېږي.
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي، اول خو ښه دا ده چې ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خفګانه بله ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به اوس همدغه وایو چې دا موږ پسې ولې خبرې کېږي. تر ټولو غوره ښه لاره یې دا ده چې که چېرته خبرې هم کېږي او مخنیوی نه کېږي نو هغه چا پسې خبرې کېږي هغه باید دې ته ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنکړل شي. په دې باید انسان هم غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده. که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات به یو لنډ مهال لپاره وي. خو که هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې داسې توهینامیزې خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې په خپله دا د ځای په خلکو کار ده، د مثبتو خلکو کار نه ده یا داسې پرمختللو خلکو کار نه ده چې مثلا په ټولنه کې یو چا پسې خبرې کېږي او یا پرته له دې نه چې یو چا کې څه وي په ده باندې انتقاد کېږي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډېر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کېږي یا په ټولنه کې مثلا داسې یو رواج وي یا دودونه وي یا داسې یو شی وي چې هغه خلکو ته ګناه ښکاره کېږي، هغه په دې ډول باندې نه کېږي چې هغه په فردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نیوکه وسي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار ښه نه ده. ښه دا ده چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبرې وسي، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقاد لاندې ونیول سي او د هغه شخصي ژوند ته داخل شو، شخصي حریم ته داخل شو. ښه دا ده چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموما کې بحثونه وسي، که هغه د راډیوګانو له لارې وي، که د ټولنیزو رسنیو له لارې وي، یا مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو ژو کې وي. نو تر ټولو غوره لاره بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو، انتقام کوو، په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د ټولنې د خلکو لومره لپاره هم ګټور دي. که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوي سو که موږ په یو چا پر شخصي ژوند باندې لګېږو او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي، دا انسان چې مستقیمه یو چاته یو څه وایي هغه په دې باندې ښه نه ښکاري کې مناسبه نه ده.
یا خو داسې چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړ وي د چا په ژوند کې چې مداخله کېږي. بله موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کېږي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالیو په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کېږي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده. په دې اکل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا؟
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک مثلا چې دغه وظیفه لري یا امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي پخپله زما په فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېرو زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپله هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شرایط خلاف هم ده، چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او پخپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي پخپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې پخپله یو ورځ ځانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسي چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو په ټولو خلار به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته وربخي. په خپله خوښه کول غواړي، ځینې پوهان وایي درې خبرې باید هېرې کړو، یا ورڅخه بېخي تېر شو، خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل. دغه شیان دي چې دغو ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي دي ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنښودل شي، په خپلو خواریو په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو په یو څو وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سرې خولۍ چې چاپ سره کولې دغه ټولېدلې چې دا نه دي ښې په باندې خال. داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې چې مثلا په ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمن دي، مجبوریږي یو طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري چې نورو هېوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین، په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څوک فشار سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل په یوه هفته کې تقریبا له اویا زرو نه زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد د باندې ووځي. نو حتماً دغه ډول مسایل به رامنځته شوي وي په ټولنه کې باندې. ځینې خلک تنګېږي، ځینې خلک تر نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل، شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. په هر څه لپاره یو چوکاټ شته، هر څه لپاره یو قانون وي، که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، بیا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې هغه خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم، د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هېڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هېواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي، مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کېږئ؟
خپل هېواد کې مې زیات پاتې سلو، نور نړۍ مې لیدله، نور هېوادونه مې لیدله، که سره پرتله کوي خو هغه خو د پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ کې څوک چا باندې کار نه لري چې تا څه رقم کالي اغوستي دي، یا څه رقم ویفتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره شته یا نشته. دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هېوادونو کې، خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کېږي، ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي، نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تېرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي چې څه وسو یا څه پېښ شو. نو که بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپله زړه تګلاره باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نه شي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وسي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په ارامه چېرته واوسي، او په ارام ډول باندې فکر وکړي، په ارام ډول باندې زده کړې وکړي، په ارام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره ارامه ژوند ولري، او دې ته مجبوره نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې وځي.
بلې، په آخر کې راځو د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هېواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سر راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده، د هیچا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو او بانډو کې، هغلته دروازه یو ټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي، نه شخصي ژوند هم دغسې تسې، او د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله ونه سی، شخصي حریم ته داخل نه سی، او یو چا سپکاوی باید ونه سی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغې لپاره مټې راګډوهل نه دي، د لپاره چې انسانان ځان زړه تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درنو دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تربیخي چاري ورزې کې چیاست علامه مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته
د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د یوې سترې نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، په رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغسې نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اورئ، حتما به د وحیدالله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له ده یې واورئ.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اورېدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم ثبت چې هغه مواسات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشر دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کوم، ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادیږي. هغه ونخي دره کې بیا کلی مشخص کړ، ډېر زیات مشخص کو، کلی د وسایخلو په نامه یادیږي. په هغې کې دنیا ته راغلی یم، او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونه او ناخوالې هم پیل شوی وې، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغې جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف ب مې چې زده کړي وو، هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یا د اوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستی دي او ما یوه نمره اخیستی.
تاسو دوه نمرې اخیستی؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه، تا ډېرې اخیستی، تا اول نمره یې ما نه، زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستی تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا هم و چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی دی چې په هغې وخت کې په راډیوګانو دی کې استفاده کړي د هغې د تیزاب هم ایستل دا لرګی هم په هغې هغه هم په لمدول بیا هم په هغې تورو بیا هم دغه توره تخته دی ما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سن دما زد په اصطلاح کفتان وم دا مسؤلیت هم دما و چې هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی و چې دغه به هم وړه راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تردې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران و بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګ کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مو بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی لاغی وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې نو په همغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم به هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم مې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پوهنځی و چې نیکه مرغه هم هغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغې کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه د مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډېر وخت د کار دنده پیل شوه
تاسې د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی وه
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل مونږ برا پرونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا بشبړل کېدل او بشبړل نو ورسته بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې دا اړتیا اولو کې وا ورسته بیا خپل هم څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه سه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې ځکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه. بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه. د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې. او دغه دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې لپاره زه د خپرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغه په اساس څنګه مونږه بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه. فقط یو لس میاشتې وو. هغه نه وروسته 2012 کال کې WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د اماړي کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډېر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې ته دي چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم. تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه. اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و زبا تاګ راته کولای شوی تر هغه وخت پورې کوونځي جوړ نه و. خو دې ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر وو وامې ورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی یو تعمیر یې. دا چې څومره فعال وو څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل. نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت کې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو وروسته خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو وځای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرۍ مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لرئ، کومه دلچسپه خاطره لرئ؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي وشوه، راته بنده وې که او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم همغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، اما او پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. خو زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شوم، زما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله زما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې وو، ما خپله ونه شوی کولای چې ادامه ورکړم. الت دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کر چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم، اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت کې هم دغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. دولس کاله وشو چې دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډیر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو، خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړخي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغه اخاطه نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي ډېټونه دي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لرې چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره د څه شي مهرباني؟
د اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي، یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل. دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
شنا شنا دم دیو Sidha swani, purgi ki war, sidha swani. زړه د غم باران دی.